جنگ کی بھاری قیمت عام شہری ادا کر رہے ہیں۔ کیا نئے سال میں جنگ زدہ خطوں میں لوگ امن کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے عمل کا آج ایک اہم مرحلہ ہے۔ نومبر میں جب امریکی انتخابات ہو رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی صدر اور نائب صدر کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا۔ اگرچہ امریکی ووٹرز تو صدارتی کینڈیڈیٹس کو ہی ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ ووٹس اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر ریاست سے جیتنے والے امیدوار کو کتنے الیکٹرل کالج ووٹس ملیں گے۔ ایک دو ریاستوں کو چھوڑ کر تمام امریکی ریاستوں سے اکثریتی ووٹ لینے والے امیدوار کو اس ریاست کے تمام الیکٹرل کالج ووٹس مل جاتے ہیں۔ ان ووٹس کی کل تعداد 538 ہوتی ہے اور صدر بننے کے لیے ان میں سے 270 کے ووٹس جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6 جنوری یعنی آج کے دن امریکی کانگریس کے مشترکہ سیشن میں ان الیکٹرل ووٹس کی گنتی اور توثیق کی جائے گی۔ گزشتہ انتخابات کے بعد جب 6 جنوری 2021 کو الیکٹرل ووٹس کی توثیق کی جانی تھی تو اس وقت ہارنے والے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے اس عمل میں خلل ڈالنے کے لیے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس مرتبہ کیپٹل ہل پر اس جوائنٹ سیشن کے لیے سیکیورٹی کا خاص بندوبست کیا گیا ہے۔ آج کے سیشن کی پریزائڈنگ آفیسر موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس ہوں گی، جو نو منتخب صدر ٹرمپ سے نومبر میں الیکشن ہار گئی تھیں۔ اب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے الیکٹر سے کروا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کا 270واں ووٹ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں صبا شاہ خان کی رپورٹ میں۔
یہ ہے ریاست پینسلوینیا کی کیپٹل بلڈنگ، جہاں ریپبلکن پارٹی کے الیکٹورل کالج ممبرز نے صدر کے عہدے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نائب کے طور پر جیری وانس کے لیے ووٹ دیے۔ آئیے انہیں سے جانتے ہیں کہ آخر الیکٹورل کالج کیا ہے اور کیوں امریکہ میں صدارتی الیکشن ختم ہونے کے باوجود امریکہ کا صدر بننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ووٹس کی ضرورت ہے۔
اس کنٹری کا نام ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے مطلب کیا ہوئے کہ اس کنٹری میں جو 50 اسٹیٹس ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو انہوں نے ایسا سسٹم لگایا کہ چھوٹے اسٹیٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں، بڑے اسٹیٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو جب لوگ پریسیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو چھوٹے اسٹیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 3 کی 4 کی 5 بڑے بڑے اسٹیٹس میں جائیں، وہاں سے ووٹ لے لیں اور جس کے زیادہ ووٹ ہوں وہ جیت گیا۔ تو باقی اسٹیٹس کا کچھ کہنا ہی نہیں رہا اس میں۔ جس میں آپ کے کانگریس مین ہیں +2 فار دا یو ایس سینٹ، اتنے آپ کے ہر ایک اسٹیٹ کے ووٹس ہیں، اور آج کل کے مطابق 270 جس کو الیکٹرل ووٹس ملے وہ ونر مانا جاتا ہے۔ لیکن جب ووٹ ڈالنے لوگ جاتے ہیں تو جیسے ٹرمپ کا نام لکھا ہے، کمالا ہیرس کا نام لکھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے فائن پرنٹ میں اوپر لکھا ہے تو وہ ووٹ ڈال رہے تھے فار دی الیکٹرز آف کمالا ہیرس۔ ہمارے لیے نہیں ڈالا۔ ایسا ہوتا ہے، سسٹم ہے کہ جب نیشنل کنونشن ہوتا ہے، کنونشن میں بھی ووٹ ہوتے ہیں، ڈیلیگیٹس لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، جس کو میکسیمم ووٹ ملتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کہلایا جاتا ہے اس پارٹی کا۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا جب کنونشن ہوا، وہ کنونشن جیتا، اس کو 30 دن کے اندر اپنے الیکٹورل کالج کے نام ہر ایک اسٹیٹ کو بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو آئی ایم لکی، ٹرمپ نے 19 لوگ چنے پینسلوینیا میں اور آئی واز ون آف دم۔ ایسا ہے کہ ہم 1981 میں سٹیزن بنے، ہم نارتھ ویسٹ کاکس کے چیئرمین رہے 20 سال۔ اس کے مطلب 1/6 آف پینسلوینیا واز انڈر مائی کنٹرول۔ ریپبلکن پارٹی میں کیا ہوتا ہے، پوری کنٹری میں آج ووٹ ڈالے گئے ہیں، کہ آپ نے دیکھا الیکٹورز نے ووٹ ڈالا، اگر ہم اپنا ووٹ چینج کر دیں ان سب کو نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسی کو ووٹ دینا ہوگا، تو لوئل لوگوں کو پک کرتے ہیں وہ۔ ایک کارڈ ملا تھا پریسیڈنٹ کا، ایک کارڈ ملا تھا وائس پریسیڈنٹ کا، نام لکھے ہم لوگوں نے، پھر ہم لوگوں نے جا کر کے وہاں پہ ڈبے میں ڈالے اور سگنیچر کیا کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے، تو یہ جو سیل کر دیا ڈبا انہوں نے، پھر ان کی ریسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ والوں کی، واشنگٹن ڈی سی لے جائیں ڈبے کو وہاں پہنچائیں، لیکن اصلی جیت ہوتی ہے جب یہ بیلٹ جائیں گے واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ 6 جنوری کو یہ بیلٹ کھولے جائیں گے اور وہاں پہ گنے جائیں گے سینٹ میں، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ سینٹ کا لیڈر ہوتا ہے، تو کمالا ہیریس ول اسٹینڈ اپ اینڈ اناؤنس ہو ون دا الیکشن۔ الیکشن فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا جنوری 6 کو، اس کے بعد ایک لیتے ہیں قسم کھاتے ہیں وہ لوگ۔
یہ تھی ایک نظر امریکی سیاست اور نظام حکومت کے ایک اہم پہلو پر۔ اب جائزہ لیتے ہیں ایک ایسے تنازع کا جس میں امریکہ کی گہری دلچسپی کے باعث امریکی سیاست کے ایوانوں میں اس کی گونج اکثر سنائی دیتی ہے، اور وہ ہے روس کی یوکرین میں جنگ، جسے 3 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے تناظر میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے برعکس وہ یوکرین کے امداد کم کرنے اور اس جنگ کے جلد خاتمے کی کوشش کریں گے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف اور دیگر امدادی تنظیمیں مشرقی یوکرین کے علاقے خارکیو میں شدید سردی سے نمٹنے کے لیے وہاں کے رہائشیوں کی مدد کر رہی ہیں۔ جنگ کے باعث بہت سے مقامی افراد بے روزگار ہیں اور کئی خاندانوں کے پاس آمدن کا کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔
ارینا ملاکی کے گھر میں لکڑی کا یہ چھوٹا بوائلر گھر کو گرم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے، اس میں مسلسل لکڑی جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارینا اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ مشرقی یوکرین کے علاقے خارکیو کے شہر ڈیارچی میں رہتی ہیں۔ ان کی 8 سالہ بیٹی کی نشو و نما تاخیر کا شکار ہے، اور ان کے 13 سالہ بیٹے میں 2023 میں ذیابطیس کی تشخیص ہوئی تھی۔
جنگ کی وجہ سے ادویات ختم ہونے یا مشکل سے ملنے کے مسائل ہیں۔ اس موسم گرما میں ہمیں اپنی ضرورت کی دوا لینے کے لیے کوپیونسک جانا پڑا، کیونکہ یہ یوکرین میں کہیں اور نہیں مل رہی تھی۔
ارینا کے شوہر ٹائلز لگانے کے اپنے کام سے پورے خاندان کی کفالت کرتے ہیں، جب کام ملے تو وہ کر لیتے ہیں، جبکہ ارینا جو ایک درزن ہے کام کی تلاش میں ہے۔
جب بھی ہو سکے میں کام گھر لے آتی ہوں، لیکن زیادہ کام ہے نہیں۔ جب لوگ سنتے ہیں کہ میں ڈیراچی میں ہوں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں تو بہت گولہ باری ہوتی ہے، ہم وہاں جانے کا خطرہ نہیں لے سکتے۔
سن 2023 میں اقوام متحدہ کے بچوں کی امدادی تنظیم یونیسیف نے ارینا کے خاندان کو مالی امداد اور افسانے صحت کی کٹس فراہم کی۔ خارکیف میں یونیسیف کے ہنگامی امور کے نگران کا کہنا ہے کہ اس سال یونیسیف خارکیف کے علاقے میں رہائشیوں کو موسم سرما کی شدت سے نمٹنے میں مدد کر رہا ہے۔
ابتدائی طور پر ہم 30 کلومیٹر تک کے علاقے کے بچوں والے خاندانوں کو مدد فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے کوپینسکا اور بوریوسکا جیسے بعض علاقوں میں بچوں والے زیادہ تر خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔
پیس فل ہیون آف خارکیف نامی فلاحی تنظیم کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ ان کے ملازمین گولہ باری کی مسلسل خطرے کے باوجود مقامی کمیونٹیز کو ایندھن پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں۔
ایسے واقعات ہوئے ہیں جب بدقسمتی سے ہمارے ملازمین کو نشانہ بنایا گیا، لہٰذا ہمیں ان کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینا پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات آپ ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، راستے کا تعین کرتے ہیں، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
ولادیمیر کا کہنا ہے کہ حال ہی میں خارکیف کے علاقے میں امدادی کارکن ایک روسی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔
ان پر ڈرون حملہ کیا گیا، ان کے پاس ایک سفید وین تھی جس پر نشانات تھے کہ یہ امدادی تنظیم کی ہے، اسے فوجی گاڑی سمجھنا ناممکن تھا۔
اور روزانہ کے خطرات کے باوجود پیسفل ہیون ایندھن کے لیے کوئلے کی اینٹوں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے. اور یونیسیف نے موسم سرما میں ہدف مقرر کر رکھا ہے کہ وہ خارکیف کے علاقے میں 16,000 خاندانوں کو امداد فراہم کرے گی، جن میں سے 9,000 مالی مدد حاصل کریں گے، جبکہ تقریباً 3,000 خاندان گھروں کو گرم رکھنے کے لیے پہلے ہی ایندھن حاصل کر چکے ہیں جو انہیں شدید سردی سے نمٹنے میں مدد دے گا. اینا کوستوشینکو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
یوکرین اور روس میں طول پکڑتی جنگ کی طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ بھی نئے سال میں داخل ہو گئی ہے. حماس کی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں 45,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بچوں کی بہبود کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق گزشتہ نومبر سے غزہ میں روزانہ اوسطاً 4 بچے مر رہے ہیں. غزہ میں جنگ بندی کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت کے کئی دور ہوئے ہیں، لیکن کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو پایا. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی، فوج اور اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے نمائندے مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے. امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے 3 مراحل پر مبنی معاہدے کی تجویز پیش کر رکھی ہے، جس میں یرغمالوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنے کے نکات شامل ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں سید حسین شہید سہروردی. وہ پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ سال کی طرح نئے سال میں بھی غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، دنیا کو اور خاص طور پر غزہ کے رہائشیوں کو کتنا پر امید ہونا چاہیے؟
دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ کے شروع ہونے کے مقاصد کیا تھے. اگر وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں، اسرائیل نے وہ حاصل کر لیے ہیں، تو پھر تو یہ جنگ اس سال ختم ہو سکتی ہے. اگر وہ ابھی تک نہیں حاصل کر پائے ہیں تو مذاکراتی عمل جاری رہے گا، لیکن جنگ رکے گی نہیں. اور مجھے کوئی خاص اس وقت ایسا کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ جنگ رکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نتنیاہو باقاعدگی سے اپنے تمام بیانات میں اس بات کو اس کا اعادہ کرتے رہے ہیں، وہ اس کو ایڈمٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ جنگ کے مقاصد یہ ہیں کہ کبھی بھی یہاں سے کوئی دہشت گردی کا حملہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ جو ان کے جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے بغیر کسی کنڈیشن کے، اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ ان کی فوجیں جو ہیں وہ غزہ میں موجود رہیں. اب یہ تینوں کی تینوں کنڈیشن میں سوائے یرغمالیوں کی واپسی کے دونوں قابل قبول نہیں ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نتنیاہو کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے اور آئندہ کبھی وہ سوچ بھی نہ سکیں کہ کوئی ایک گولی بھی وہ اسرائیل کی طرف چلا سکتے ہیں. تو لازمت ہے اس تمام کے لیے ان کو ابھی بھی یہ 2025 کا سال بھی چاہیے ہوگا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے.
اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو مذاکرات کے اس نقطے پر اعتراض کرتے آئے ہیں کہ جنگ بندی کے دوران اسرائیلی فورسز غزہ سے نکل جائیں. کیا اس بار کے مذاکرات میں ان کے رویے میں کچھ لچک آئی ہے، یا اب بھی وہ فلاڈلفی اور نیٹسریم کوریڈورز میں اسرائیلی موجودگی پر زور دے رہے ہیں؟
دیکھیے، ان کا جو بیان ہے وہ بالکل ایک اپنے ملک کے لحاظ سے تو بڑا درست ہے، لیکن بین الاقوامی جو تعلقات میں جو یہ نقطہ ہے کہ جنگ کا جاری رہنا اور ساتھ ساتھ مذاکرات کا ہونا کبھی بھی کسی نے قبول نہیں کیا ہے. نتنیاہو ابھی تک اسی چیز پر کارآمد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوجیں بھی وہاں پر رہیں اور ساتھ میں جو ہے مذاکراتی عمل بھی جاری ہے. یہ دونوں ایک طرح ایک ہی وقت میں ہو نہیں سکتے، لیکن اس وقت ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، اس کے سامنے جو مقابلے میں فریق ہے غزہ، جو نہتے عوام ہیں، وہ بہت کمزور ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن یہ کہ یہ جنگ بند ہو جائے. یہ جنگ کا لفظ بھی ویسے آپس کی بات ہے بہت یہاں پر مناسب نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے دو برابروں کے درمیان، یہاں پر تو ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرا مار کھا رہا ہے، تو ہم اس کو جنگ کا نام تو دے دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ مسلسل اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے.
کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ نتنیاہو نئے امریکی صدر کی حکومت شروع ہونے تک جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتے، اس تاثر کی کیا وجہ ہے؟
جنگ بندی میں وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ بڑے 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 وعدے کیے ہوئے ہیں, اور ان سب سے بڑے وعدوں میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام یرغمالیوں کو بحفاظت وہ واپس لائیں گے, جو کہ ابھی ممکن نہیں رہا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو, جو فلسطین ہے, اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے, غزہ میں اب نہیں ہوگا, کوئی بھی فلسطینی طور پر نہیں رہا جائے گا, بلکہ اس کے اوپر جو ہے ان کی جو فوجیں ہیں وہ مسلط رہیں گی. اب بین الاقوامی جو برادری ہے اس کا پریشر یہ ہے کہ یہ اپنی فوجیں وہاں سے باہر نکالیں. اگر یہ فوجیں باہر نکالتے ہیں تو لازمت ہے ان کو کسی حد تک جو ہے یہ محدود تو کر دیں گے, اور جو کہ محدود کرنا اس وقت ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کے جو جنگی اہداف ہیں وہ یہ تھے کہ ہم نے اس کو اب کسی صورت میں بھی اس علاقے کو, یعنی غزہ کو آزاد نہیں چھوڑنا, اب ہم نے اس کو قبضہ کر کے رکھنا اور اس میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ برقرار رکھنی ہیں. حماس دوسری طرف چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ فوجیں یہاں سے نکل جائیں. فوجوں کا نکلنا اور نہ نکلنا سوال پیدا کرتا ہے. اسرائیل کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں کہ اپنی فوجیں وڈرا کرے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی فوجیں موجود ہوں گی تو تمام فلسطینیوں پر ان کا چیک ہوگا اور وہ دہشت گردی ان کے مطابق نہیں کریں گے.
یہ تھے سید حسین شہید سہروردی پشاور یونیورسٹی سے, ہمیں بتا رہے تھے کہ غزہ جنگ بندی کے جو مذاکرات کا دور چل رہا ہے اس کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات ہیں. آپ کا بہت شکریہ. یوکرین اور روس کے درمیان تقریباً 3 سال سے جاری جنگ کی وجہ سے فوجی شدید صدمے سے گزر رہے ہیں. اسی لیے یوکرین بھر میں فوجیوں کی بحالی اور دماغی صحت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کئی مراکز قائم ہو رہے ہیں. ایسے ایک مرکز کا آغاز یوکرین کے ایک حاضر سروس فوجی نے اپنے آبائی گاؤں میں کیا جو پہاڑوں میں واقع ہے.
ایک آل ویل ڈرائیور گاڑی اور قابل اعتماد سیل فون ریسپشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو یوکرین کے کارپیتین پہاڑی سلسلے میں فوجوں کی بحالی کے لیے بنے اس منفرد مرکز تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں. اولے رویگا اس سینٹر کے بانی ہیں. وہ گاڑی کے ذریعے یہاں آنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں. رویگا پھر انہیں سطح سمندر سے تقریباً 870 میٹر کی بلندی پر لے جاتے ہیں, جہاں کے پہاڑ تقریباً رومانیا کی سرحد سے ملتے ہیں. پٹیلا قصبے کے اوپر اس بستی میں رویگا نے اپنے آبائی گھر کے ساتھ ہی ایک بیزوئی ڈھانچہ تعمیر کیا ہے, اور اسے یوکرینیوں کی ایک نسلی گروہ کا نام یعنی ہچول ڈوم کا نام دیا ہے جو کارپیتھین پہاڑیوں میں آباد ہیں.
شروع میں میں اپنے ساتھی فوجیوں کے لیے کچھ بنانا چاہتا تھا. سب سے پہلا خیال شپنگ کنٹینرز کو دوبارہ استعمال کرنے کا آیا تھا. پھر میں نے لکڑی کا ڈوم تعمیر کر دیا جیسا کہ یہاں ایک علاقے میں ہوتا ہے. جب آپ اس گنبد کے اندر ہوتے ہیں اور یہاں سے ہر طرف نظاروں کو سراہتے ہیں تو آپ کو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے, اور اس ماحول کو خود میں سمو کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں.
رویگا 2015 سے جنگ کے اگلے محاذ پر مسلسل لڑ رہے ہیں. جب انہیں چھٹی ملتی ہے تو وہ یہاں اپنے گھر کا چکر لگاتے ہیں, لیکن اب وہ صدمے سے دوچار فوجیوں کا بھی اپنے اس ڈوم نماز سینٹر میں خیر مقدم کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر یا طبی عملہ یہاں کام کرنے نہیں آتا, لیکن یہ لڑائی سے دور صرف ایک پرسکون مقام ہے. ہیورہی روش کا مرین رضاکار ہیں جو میروپول کی لڑائی اور روسی قید کے باوجود زندہ ہیں. امن اور سکون کے خواہاں یہاں موجود فوجیوں میں یہ بھی شامل ہیں.
ازوستال کے بعد روسی قید نے میری ہڈیاں جیسے گلنا شروع ہو گئی تھیں, اور اگر میں وہاں زیادہ دیر رہتا تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتا. میں فوجی قیدیوں کا تبادلہ ہونے والے پہلے گروہ میں شامل تھا. جب آپ قید لڑائیوں جیسی آزمائش سے باہر آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے, تو پھر آپ یہاں آتے ہیں 6 ماہ کے لیے, شاید زیادہ وقت کے لیے. میں اب تک یہاں مشکل سے کمرے سے باہر نکلا ہوں.
مقصد فوجیوں کو آہستہ آہستہ جنگ کے ان خوفناک احساسات اور یادوں سے نکلنے میں مدد کرنا ہے. یقیناً وہ کبھی بھی مکمل طور پر غائب نہیں ہوتی, لیکن یہ جگہ واقعی بحالی میں مدد کرتی ہے. بہت سے لوگ یہاں صرف خاموشی کے لیے آتے ہیں.
موسم گرما میں رویگا نے ڈوم کے قریب ہاتھوں سے بنی ایک یادگار قائم کی ہے. ہتھیاروں سے لیس یوکرین کے فوجی نشان ترشول, جو دونیتسک کے علاقے کے قریب جمع کیے گئے شیلز کے خالی خول سے بنایا گیا ہے, جہاں آج بھی شدید لڑائی جاری ہے. اولے رویگا کا کہنا ہے کہ اس ڈوم کا مقصد دوبارہ سکون حاصل کرنا اور مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے, اور انہیں امید ہے کہ وہ مزید فوجوں کی مدد کر پائیں گے. اوملین اورچڈ لیا کی رپورٹ کے ساتھ ایرم عباسی, وائس آف امریکہ.
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ روسی صدر پر دباؤ ڈال کر یوکرین روس جنگ بند کروا سکیں گے. ٹرمپ نے اب تک یوکرین کے بارے میں اپنی پالیسی واضح نہیں کی ہے.
امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ سب سے اہم بات ہے. ان میں ایسی خوبیاں ہیں, وہ اس جنگ میں فیصلہ کن ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ روسی صدر پوٹن کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ پوٹن کو روکنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہم نے ملاقاتوں اور ٹیلی فون پر کئی بار بات چیت کی ہے. میرے خیال میں مضبوط ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. میں چاہوں گا کہ ٹرمپ کا غیر متوقع ہونا سب سے پہلے روس کے لیے قابل تشویش ہو. میرے خیال میں وہ واقعی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
روس یوکرین جنگ کا سب سے زیادہ اثر یورپ پر پڑا ہے. یوکرین نے حال ہی میں اس پائپ لائن کو بند کر دیا ہے جو روسی قدرتی گیس کو یورپ تک پہنچاتی تھی اور اس کے علاقے سے گزرتی ہے. اس اقدام کے بعد یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ایک وقت تھا کہ ماسکو یورپ کے ایک تہائی قدرتی گیس کی ضروریات پوری کرتا تھا, لیکن روس کی 2022 میں یوکرین پر چڑھائی کے بعد یورپ نے رفتہ رفتہ روسی گیس پر انحصار کم کر دیا ہے.
یورپ میں قدرتی گیس کی ہول سیل قیمتیں گزشتہ جمعرات کو اکتوبر 2023 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. ایسا یوکرین کی جانب سے اپنے علاقے سے گزرنے والی روسی قدرتی گیس کی سپلائی کو روکنے کے فیصلے کے بعد ہوا ہے. ماسکو اس فیصلے سے سالانہ $5 ارب کا نقصان اٹھائے گا, جبکہ یوکرین ٹرانزٹ فیس کی مد میں سالانہ $80 کروڑ سے محروم ہوگا. لیکن توانائی کے شعبے کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے یورپ پر اثرات محدود ہوں گے.
اس فیصلے کی پہلے سے تیاری کی گئی تھی اور اس سے ہونے والے نقصان کا بھی تعین کیا جا چکا تھا. ظاہر ہے کہ کسی حد تک اس سے کچھ کو فائدہ اور کچھ کا نقصان ہوگا. بعض ممالک کا اس گیس پر انحصار دوسروں سے زیادہ ہے. سلوواکیا, ہنگری یا جیسے آسٹریا ہے, انہیں کافی گیس مل جائے گی, لیکن دوسرے ممالک کی طرح اب انہیں بھی یہ مہنگی پڑے گی.
یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ایسے میں جب روس کی افواج یوکرین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں, وہ روس کو ان کے ملک کے ذریعے مزید اربوں ڈالر کمانے نہیں دیں گے. سلوواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیسو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریب سمجھے جاتے ہیں. گزشتہ ماہ دونوں کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی. رابرٹ فیسو مغربی ممالک کی کیف کے لیے حمایت کے ناقد ہیں. بدھ کے روز یوکرین کی جانب سے روسی قدرتی گیس کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد انہوں نے ایک بیان میں یورپی یونین پر الزام لگایا کہ یونین بقول ان کے اپنے بے معنی جیو پولیٹیکل مقاصد کے بدلے چھوٹے رکن ممالک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے.
اس کے یورپی یونین میں ہم سب پر سخت اثرات مرتب ہوں گے لیکن روس پر نہیں.
لیکن حقیقت میں یورپی یونین نے روسی قدرتی گیس پر اپنے انحصار کو بہت زیادہ کم کیا ہے. اس میں امریکہ کی جانب سے مایا قدرتی گیس یا ایل این جی کی سپلائی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. یورپی یونین کے لیے یوکرین کے ذریعے آنے والی روسی قدرتی گیس سال 2024 میں خطے کی کل سپلائی کا محض 5% تھی. اس میں سے کچھ گیس سلوواکیا کے ذریعے مغربی یورپ بھیجی جاتی تھی, اور تھامس اوڈونیل کا خیال ہے کہ یہی سلوواکیا کے خدشات کی وجہ ہو سکتی ہے.
سلوواکیا دوسرے ملکوں کے لیے اپنی حدود سے گزرنے والی روسی گیس سے ٹرانزٹ فیس میں تقریباً $50 کروڑ کما رہا تھا.
فروری 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین پر چڑھائی سے قبل روسی ریاستی ادارہ گیس پروم یورپ کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا سپلائر تھا. تھامس اوڈونیل کا کہنا ہے کہ پوٹن کو یورپ کے رد عمل کا اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی.
پوٹن خود کو ایک بڑے روسی قوم پرست کے طور پر پیش کرتے ہیں. بہرحال اس بڑے روسی قوم پرست نے روس کو اس کے سب سے بڑے کاروبار سے محروم کر دیا ہے.
ماسکو کے یورپ کے لیے دوسرے سپلائی روٹ محدود ہیں. بیلاروس سے گزرنے والی یمل یورپ پائپ لائن 2022 میں بند کر دی گئی تھی. اس کے چند ماہ بعد بالٹک سی سے جرمنی تک جانے والی نارڈ سٹریم پائپ لائن کو تباہ کر دیا گیا تھا. روس اب بھی ترک سٹریم پائپ لائن کے ذریعے ہنگری, سربیا اور ترکیا کو گیس فراہم کرتا ہے. ہنری رجویل کے ساتھ ملک امید, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ملے گا. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپل پخه فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپل پخه فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د کانګرس لخوا د امریکا د نیو ولسمشر د بریا تصدیق. د امریکا د کانګرس غړي نن دوشنبه د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا او د رایو تصدیق اعلانوي. په امریکا کې د حکومتي لګښتونو د کمولو پلان. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د حکومت د مؤثریت په نوم ریاست تشکیل کړي او پکې یو مشورتي کمیسیون د دې هڅو مشري وکړي. او د اسلامي همکاریو سازمان غونډه. په دې غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د خبرو د اجنډا په سر کې وي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د مرحومی ولسمه نیټه او د نوي 2015 کال د جنوري شپږمه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدر من میلما په نبراسکا پوهنتون کې د افغان څیړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب سره د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د تصدیق پر ګډې غونډې بحث کوو. زموږ همکار سمیع الله جلال زیب د همدې غونډې په اړه وروستي معلومات هم موږ سره شریکي. او زما همکاره مسکا صافی به د اسلام آباد څخه د افغان کډوالو حال راکړي. د تاسو ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم. موږ سره مل اوسېږئ. د امریکا د کانګرس ګډه غونډه او د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو تایید په اړه موږ مهم رپورټونه لرو. نن په خبرونه کې د کانګرس لخوا د امریکا د نوي ولسمشر د بریا تصدیق، په امریکا کې د حکومتي لګښتونو د کمولو پلان او د اسلامي همکاریو سازمان غونډه هم رابرسیره کوو. دا او نور د امریکا غږ آشنا تلویزیون په نننۍ خبري خبرونه کې وګورئ. خو د نن ورځې مطلب تر ازم نن په خبرونه کې زموږه لومړی مطلب دی. د کانګرس په ګډه غونډه کې د ولسمشریز ټاکنو د انتخاباتي استازو رای شمیرل کې څو د نیو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریا تصدیق شي. په دې ځل مهمه خبره دا ده چې د قانون په اساس باید تایید وروستۍ مهر هم په ټاکنو کې د ټرمپ سیاله کاملا هریس لګوي. د دې غونډې د قانوني ارزښت په تړاو موږ د خبرونې میل مسره هم خبرې کوو. خو تر هغې د مخه زه د خپل همکار سمیع الله جلالزی سره خبرو ته کینم ترڅو په دې تړاو موږ ته وروستي معلومات راکړي. جلالزی صاحب ستړي مشه او په خیر راغلی.
مننه خایسته جان. سلام تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. نن دوشنبه د امریکا کانګرس د دې هیواد د 2023 کال په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریا تایید کوي. په همدې منظور د کانګرس شاوخوا کلک کمیټه تدابیر نیول شوی او د هغو ودانیو شاوخوا فلزي یا وسپنیزي کټارې او موانع زپزې شوی چې د کانګرس اړوندې ادارې دي. کله د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر د ټاکونکو هیئت یا الکتورال کالج د رایو تصدیق او تایید د امریکا په ټاکنو کې هغه ورستۍ پروسه ده چې د ولسمشر د نوي ولسمشر د کار له پیل څخه تقریبا دوه اونۍ مخکې تر سره کیږي. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2023 کال په ټاکنو کې د ولسمشر د ټاکونکو هیئت 314 رای وګټلې. د امریکا په کانګرس کې د دوه رایو د تایید پروسه د برحال ولسمشر د مرسیالی په غاړه ده. او دا پروسه سخت کال کاملا هاریس چې د بایدن مرسیاله ده دای مشري پر غاړه لري. د امریکا په کانګرس کې د رایو تایید د امریکا د اساسي قانون پر اساس کیږي. اما په 2023 کال کې دغه پروسه وروسته لغه ګډوډه شو چې د ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو په کانګرس د کانګرس پر ودانه يرغل ورور او هڅه وکړه چې په د اساسو له خوا د رایو د تایید او تصدیق مخه ونیسي. په هغه پیښه کې تقریبا 140 پولیس ټپیان شول. د کانګرس ودانه ته زیان ورسید او ډیره هڅه دا وشوه چې د کانګرس غړي کانګرس منان له خوندې ځایونو ته ولګول شي. اما نن دوشنبه د دې هیڅ نشته چې بیا به هغه سی پیخه تکراریږي، ځکه کاملا هاریس په ټاکنو کې خپل ماته منلې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي دی چې دای په سولیز ډول د واک د لیګ طرفدار دی. بایدن پرون یک شنبه په سپینه ماڼۍ کې وغږی د وویل چې د 2023 کال د جنوري شپږمه نیټه د امریکا په تاریخ کې یو سخته ورځ وه. د بایدن د خبرو یوې برخې ته پام کوو.
Now it's your duty دا استاس مسولیت دی چې د پیښو په یاد ساتلو لپاره حقیقت ووایست او مپریدی چې د جنوري شپږمه بیا ولیکل شي یا حتی هیر شي. اساسي قانون ته یوازې په فوق العاده ورځو کې نه بلکې هر ورځ درناوی وکړي. د جنوري شپږمه د امریکا په تاریخ کې یوه سخته ورځ وه.
د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په 2008 کال کې د ټرمپ د پلویانو د یرغال یا برید په تړاو 1500 کسان تورن شوي دي. اما منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی به د خپل کار د پیل سره سم په هغه لومړۍ ورځ دغو کسانو ته عفو وکړي. پرون ماښام هم واشنگتن ډي سي کې یو زندان ته نږدې د هغو کسانو چې عزیزان بندیان شوي دي راغونډ شوي وو، شمې بلې کړې او وی غوښتل چې د دوی عزیزان له زندانونو څخه باید آزاد شي. خسته جانې
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه جلال صاحب، کور ودان او بریالي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د همدې غونډې د قانوني ارزښت په تړاو د خبرونې میلمه په نبراسکا پوهنتون کې د افغان څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب موږ سره مل دی چې دوی ته ستړي مشي وایو او په همدې تړاو به ورسره بحث وکړو. احمدزی صاحب په خیر راغلی او د زړه له کومې مننه کوم چې موږ تاسو ته تل زحمت درکوو او تاسو یې په خورا مهربانۍ سره منئ. په پیل کې که ووایاست چې دا ځل د کانګرس د تاییدې غونډه له نورو څه توپیر لري او تاریخي ارزښت یې ستاسو په نظر پڅ کې دی؟
ډېر مننه. سلامات اوسئ. څرنګه چې جلال صاحب هم په خپل خبرو کې ویل، دا د انتخاباتو د پروسې هغه اخري مرحله ده چې د کانګرس نوې منتخب شوی غړو د خوابت ولسمشر هغه رائے نیابتي رائے د الکترال کالج تاییدیږي چې دای بر رسمان د امریکا د ولسمشر په توګه اعلانېږي چې کانګرس به یې مني. دغه عمل د امریکا په اساسي قانون په یو ماده کې په مقرره کې په کال 1908 کال کې دا منظور شوی و چې د انتخاباتو نو وروسته د جنوري په شپږمه به کانګرس دواړه خونې، سنت او د استازو خونې، په ګډه مجلس کوي او د غرای به تاییدوي. چالو پای کې به بیا په د جنوري په شلم باندې د تحلیف مراسم اجرا کیږي. نو دا د ټولو پروسې اخري پړاو دی چې انتخابات به تکمیل شي او نوی ولسمشر ته به لاره قانون شکل باندې پرانیستل شي تحلیف وکړي.
بله، یو ځانګړتیا دا ځل دا د ډېرو بخښي چې برحاله د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس به د خپلې ماتې د تصدیق مشري وکړي. خو تیر ځل د پیښې نه وروسته په امریکا کې د هیواد په دیموکراتیک سیستم او نظام باندې هم د خلکو ډاډ ټکنی شوی و. دا ځل څنګه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دیموکراتانو لخوا، بالخصوص د ولسمشر بایدن لخوا، دا خبره په واضحه توګه ویل شوې ده چې په امریکا کې به د څلور کاله مخکې د جنوري شپږمه نیټې هغه ترخه ورځ بیرته نه تکرارېږي. او دوی واضحاً کمالا هاریس هم په انتخاباتي کمپاینونو کې کله چې خپل ماته ومنله، دا واضح شوه چې دیموکراتان نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسیږي او یا د دوی دیموکراتیک پروسې د کوم تاوتریخوالی وجې نه داغمنه شي. نو که چیرته دا حالت بل رنګ وای یا دیموکراتانو ګټلې وای، کېدای شي دا حالت بیرته تکرار شوی، ځکه هغه تهدیدونه چې پخوا کېدل چې موږ د رایې نه منو یوازې د ریپبلیکن غړو استاد د خوانه کېدل یا جمهور وختون کړه د خوانه کېدل، چې ته ظلم ترور کلمې هم د ټرمپ پلویانو په کانګرس حمله کړو. خو دا ځل حساب بدل دی، دا ځل ټرمپ ګټل دی، د طرفداران خوشاله دي. نو هیله نه کیږي او داسې اندېښنې هم نشته چې دا تر خو له په دې ورځ بیا وشي، ځکه اوس معلومه شو چې انتخابات ټرمپ ګټل او د طرفداران خوختي چې دا وګټله. که چیرته نه وای، بیا امکان ډېر زیات چې دغه ورځ بیا تکرار شوی او بیا بل تاوتریخوالی پیدا شوی.
تاسو زما بل پوښتنه هم ځواب کړه، خو تاریخي ارزښت یې مهرباني وکړئ.
تاریخي لحاظ باندې وسو ګورو، مهمه دا ده چې امریکا په تاریخ کې دغه ورځ حالت نو رامنځته شوی چې خلک راشي په کانګرس حمله وکړي او کوشش وکړي چې دغه رایې تغییر ورکړي یا په کانګرس باندې فشار واچي چې کم چا چې رای ګټلې دي هغه منظور نه کړي. نو فکر کوم احمد زیات دی، ځکه دغه ورځ نه تکرارېږي. د امریکا تاریخ کې یو نادر موقع و، یو نادر حادثه و، چې څلور کاله مخکې تکرار شوه او اوس واضح معلومه ده چې دا باندې تکرار دي.
bale de din aurus ta padao de january shalme ta war shu de de para kala che muntakhab ul ism shatram de khpal dan de lord tar sarakawi zangadi amniyati tadabir ham niwal shwi de khabar war kar shu masalan pa new orleans ke haga pe kha chu shwa de din aurus ta bad amniyati gwa khuno patadao andekhni istas pa nazar par zaiwi
په امریکا کې امنیتي اندېښنې د سپتمبر 11 2001 کال راځي ډېر زیاتې وي. ډېر وختونو کې لکه څنګه چې خو بیا هم د روسي کوم حادثه چې تاسو ورته ذکر کړ هغه تګو وګورو د اندېښنې بیا را پورته شي ویني. معمولا د جنرال په شلم باندې په تحلیف مراسمو کې په زرهاو بلکې په ملیونو خلک راځي د غونډه کې اشتراک کوي کپاموي په د ولسم شورا باندې په تحلیف مراسمو کې تقریبا یو ملیون زیات کسان راغلي ول او دا غراس بیا هله کېږي چې په په شلم باندې دا سلهاوزر کسان راشي دغه راز مواقعو کې چې ګورو د امنیتي اندېښنو زیاتېدونکو موارد زیات دي او دا اندېښنه هم پیدا کوي چې کېدای شي بیا هم کوم تروریستي عمل راشي. نو په واشنگټن ډي سي یا په لوی لوی ښارونو کې چې خلک دغه راز غونډو ته راغونډيږي نو امنیتي چیلنجونه به وي ستونزې به وي خو داسې پلان نیول شوی دی نه تنها په ډي سي کې بلکې نور ایالتونو کې هم دغه راز غونډې وي چې امنیتي تعبیر نور هم سخت کی ځکه د نو اولینز حادثه د لاس ویګاس حادثه دغه راز نور حادثه چې په نږدې وخت کې شوې ده دغه د مخنیوي لپاره دغه راز کار نه باید وشي.
bale احمد زای صاحب له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم کور ودان او بریالي اوسئ.
مننه
خوشاله اوسئ. د دې نړیوالې په کابل کې د وښو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالي هم دوام لري چې په اړه به بشپړ رپورت ولرو خو لومړی لنډه د مهم اخلو. خو تر هغه د مخه د غبل مهم خبر د اسلامي همکاري سازمان او اي سي د جنوري په 11مه په اسلامي هیوادونو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو پر ارزښت غونډه کوي. ځینو پاکستاني رسنیو رپورت ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم لخوا د نجونو پر تعلیم لګیدلې بندیز با په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د استاذو غونډې په اجنډا کې مرکزی ځای ولري. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې باندې دي.
افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې باندې دي. اوس د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وړي چې د جنوري په 11مه د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړو ننګونې او فرصتونو تر سر لیک لاندې نړیوال کانفرنس جوړ کړی.
د اسلامي همکارۍ سازمان د کانفرنس په د پاکستان د اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر او د مسلمانانو د نړیوال لیگ په ګډه همکارۍ تنظیم شي او د نړیوالو ګډونکوونکو پراخ شمیره به پکې برخه واخلي چې پکې د نړیوالو سازمانونو، حکومتونو، اسلامي بنسټونو، لوړپوړو دینی، فکری او رسنیزو مشرانو ترڅنګ به د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه مدني ټولنو فعالان به پکې ګډون وکړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه په خپل خبره شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه کانفرنس به د جنو د تعلیم په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د نوښتونو او ستراتیژیو په جوړولو تمرکز وکړي او په مسلمانو ټولنو کې به د تعلیم د پایلو د خوالي او پرمختګ لپاره د موجودو فرصتونو څخه ګټه واخلي. خو پوښتنه دا ده چې دغه کانفرنس موندنې به څومره پر طالبانو اغیز ولري.
زه فکر نه کوم چې ډیر د طالبانو په پالیسي او پریکړو په دې حق لږ کوم پریکړه د دیو پالیسی جوړی کړی دي پاغه د تاثیر ولري ځکه د اسلامي همکارۍ سازمان متاسفانه معمولا د دوی غونډې او د دوی پریکړې ډیر سیمبولیک بڼه لري او د سي کوم اجرایي ضمانت ترشانه وي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې دغه کانفرنس مو خدنجونو تعلیم ته وده د هغو په وړاندې شته خندونو حل او د دې موضوع په اړه غلط فهمي لمنځه وړلو سربیره بنړۍ ته یو اسلامي پیغام وړاندې کړي چې اسلام چې د علم، تمدن او لوړو ارزښتونو دین دی دنجونو تعلیم لپاره د ټولو قوانینو او کړنو ملاتړ کوي.
دا یو ښه فرصت دی چې وایسي مالک بل اخر په دې مهم حق باندې خپل نظر سره تبادله کې یو لار یو نظر رامنځته شي تر څو پرې هیڅ مملکت کې اسلام د ښځو د مشروع حقونو د نقضولو په خاطر باندې ونه کارول شي او د تعلیم ارزښت د مملکت د ثبات، د پیاوړي اقتصاد او د پرمختګ په خاطر باندې په دې اهمیت باندې پوشي او مشترکه یو دریز ورکی مطمئنه چې پایله به افغان ولس او افغان جنو او مېرمنو ته به مثبته وي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالې میرمن امینې محمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو حقونو په دوامداره توګه تر برید لاندې دي. سږ کال دغه محدودیتونه لا زیات شوي دي چې هغوی د عزتمن ژوند څخه بې برخې کوي. احسان الله ریوزی د امریکا غږ.
د افغان میرمنو په تړاو بیا هم د افغان میرمنو یو خوځښت د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په دوام اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د ځورولو د دغې لړۍ د بندېدو لپاره د اقدام وکړي. په دې اړه پوره جزئیات د خپلې همکارې مسکا ساپۍ نه د ژمنې سره سم راخلو چې د سکایپ له لارې موږ سره یو ځای شوې ده. مسکا جانې ستړي مشې، په خیر راغلې. په دې اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي د کډوالو د نیولو په لړ کې دوی لڅړ او ځورونو سر ټکوي؟
ډیره زیاته مننه کوم. څرنګه چې تاسو ویل، د امید پنجرې غورځنګ چې د افغان میرمنو یو خوځښت دی، په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې په هغو کډوالو کې چې څوک اوسیږي، په دغو کې معترضې ښځې، فعالان، خبریالان، د پخواني حکومت ملکي او نظامي وګړي دي چې دوی د پاکستان څخه افغانستان ته د شړلو د ګواښ سره مخ دي. او ویلي چې د طالبانو په حکومت کې دوی د قتل او د شکنجې سره مخ دی، غوښتنه کړې چې باید دغه چلند یا د اسلام آباد چلند پر وړاندې باید اقدام وشي. او په اسلام آباد کې نن هم موږ ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه د افغان کډوالو لرو چې افغانان په اسلام آباد کې نیول کیږي، ځورول کیږي. پولیس دغه کورونو ته چاپی وهي. دا وضعیت په ځانګړې توګه د اسلام آباد په بی 17 کې تر ډېره حده پورې زیاته شوې ده. له هغه ځای نن یو راپور ده هم دی چې د دوو کورونو څخه شاوخوا نه مېرمنې نیول شوې وو. او همدا یو څو شېبې وړاندې یو بار راته وویل چې بیا دغه مېرمنو څخه د اسلام آباد پولیس شاوخوا 9000 پورې پیسې واخیست، او دغه په بدل کې دوی خوشې شول. ډېری د حاجی کام په نوم یو ځای د چیرته چې ساتل کیږي او له هغه ځای افغانستان ته شړل کیږي. یو افغان کډوال راته دا هم وویل چې زوی یې تیر ورځ افغانستان کابل ته رسیدلی دی، یعنی د پاکستان له لوري شړل شوی دی. دا وضعیت تر ډېره حده پورې دوام لري. او د دې په تړاو چې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې سره هم اړیکه ونیول، تر څنګ د افغان کډوالو کمشنری چې کمشنری په نوم یادیږي په اسلام آباد کې عباس خان وویل چې دا وضعیت د هغو افغان کډوالو پر وړاندې دی چې سره چې اسناد نشته، یعنی ویزا نشته. خو البته هغه افغانان چې سره چې ACC یا PUR دي، هغو پر وړاندې دا چلن نشته. البته هغوی څخه پاکستان غوښتنه کړې چې تر 15 ورځو پورې دوی د اسلام آباد څخه ووزي. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی وای چې دوی هڅه کوي هغه افغانان چې نیول شوي دي هغوی خوشی کړي، خو ځینې چې د هغو پر ضد، یعنی هلته په پروسه کې دي او ویل شوي چې دي اوزي، نو د هغوی پر وړاندې لاس نشي کولی. او وضعیت دوامدار ده تر ډېره حده پورې. موږ ګورو چې میرمنې نیول کیږي، ماشومان نیول کیږي، سپینګری نیول کیږي، او ځینې ویډیوګانې کې دا هم ښکاره کیږي چې یو میرمنه به خوشی شوی هم ده.
ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه دغه خبر ته. بیا هم دوام ورکو، تاسو نه به نور مهم خبرونه راخلو. ډیره مننه له تاسو نه مسکا جانې، په خیر اوسئ. بیا هم خراب لاس. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د حکومت لګښتونه راکم کړي. د دغو هڅو مشري به د حکومت د مؤثریت د ریاست په نوم یو وړاندیز شوی مشورتي کمیسیون په غاړه واخلي، خو دا یو نوی فکر نه دی. د امریکا غک خبریاله ډیورا مکور په رپورت کې دې ته کتنه کړې چې څنګه امریکایي مشرانو له پیل رئیسې هڅه کړې چې د حکومت رول کم کاندي. پام وکړئ، د دې رپورت پښتو ژباړې ته.
میلیارډر سوداګر ایلان مسک واړی چې په فدرالي لګښتونو کې 2 ټریلیون ډالر کم کړي. هغه به د ډونلډ ترامپ د وړاندیز شوی مشورتي کمیشن، یعنی د حکومت د موثریت د څانګې مشري وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د متحده ایالاتو حکومت د حکومتي لګښتونو د کمولو ژمنه کوي.
دا
presidents have been
da america ولس مشانو د جمهوریت ریاست له تاسیس راهیسی په یو ډول یا بل ډول د حکومت د رول د کمولو په اړه خبرې کړې دي.
دا خبرې د 13مې پیړۍ په لومړیو کې د امریکا د دریم ولسمشر تامس جیفرسن له وخت پیل شوې دي. جیفرسن ځینې پوځي او دولتي دندې ختم کړې چې په لنډمهاله توګه یې لګښتونه راکم کړل. په 1930 کال کې فرانکل ډینالو روزولټ د نړیوال اقتصادي بحران سره د مقابلې لپاره فدرالي کاري ځواک پراخ کړ. ولسمشر روزولټ په میلیونو کسان وګمارل او د غړولې د بیوزلو او اقتصاد سره مرسته وکړه. خو چې کله اقتصادي بحران پای ته ورسید نو د غدندې هم ختم شوې. په اتیایم لسیزه کې ولسمشر رونالد ریګن د ګریس کمیسن جوړ کړ او د شاوخوا 150 مخکښ سوداګرو مشرانو لړلې وغوښتل چې د ادارې بي کفایتي د لمنځه وړلو لپاره لاري ومومي.
ولسمشر ریګن د ګریس کمیسون نه وغوښتل چې په دقت د حکومت نظارت وکړي ترڅو د سوداګرۍ په څیر کار وکړي.
خو د رونالد ریګن ولسمشرۍ کتابتون په پاڼه لیکل شوې دي چې ډېرې سپارښتنې په ځانګړي توګه هغه وړاندیزونه چې د کانګرس نه د قانون جوړېدو لپاره تصویب ته اړتیا لري هیڅکله نه دي پلي شوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې ریګن په دې کې کامیاب شو چې د ولس د مسلو د حل لپاره خلک د فدرالي حکومت د کمولو په اړه پوهاوی ولري.
دا د تیری پیړۍ څخه په ټولنه کې د حکومت د رول د پراختیا څخه یو بنسټیز بدلون و.
د نویم په لسیزه کې ولسمشر بل کلینټن د شاوخوا 3,00,000 فدرالي دندو د کمولو لپاره کار وکړ.
دا یقینا په اصلي وخت کې د حکومت رول کمولو په برخه کې یو له خورا مهمې ادارې څخه ده.
ترامپ خپل لومړی دورې کې د فدرالي استخدام کنګل کولو او لګښتونو د کمولو امر وکړ. اوس هغه د خپل حکومت د موثریت د ریاست نه غواړي چې د غدند پای ته ورسوي. خو ځینې دا پوښتنه کوي چې آیا حکومت د سوداګرۍ په ډول چلول سم دی او کنه.
کله چې تاسو حکومت یاست نو تاسو د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرئ او تاسو هدف د پیسو ګټل نه بلکې د خدمتونو وړاندې کول او د ملت دفاع ده. په خصوصي سکتور کې ډیری درغلۍ او ضایعات شته. نو ډاډه نه یم چې سوداګر د درغلۍ او ضایعاتو موندلو لپاره به ښه انتخاب وي.
په ډیرو قضیو کې کانګرس باید مخکې لدی چې کوم کمښت رامنځته کړي موافقه وکړي. دا و د ډورا میکوارد د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
او سم نور خبرونه. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو څنګ ویلي چې د اسرایلو لخوا په اشغال شوې لویدې زغاړه کې نن د دوشمې په ورځ وسلوالو په یو بس او موټر برید وکړ چې درې تنه پکې وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دا برید د فلسطین د الفندق خارګوټي ته نږدې شوی. د اسرایلو پوځ ویلي ځواکونه بریدګر پسې ګرځي او په سیمه کې کلي هم کلابند شوي. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملین به ضرور پیدا کوي. بل پلو د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان نن د دوشنبه په ورځ په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوبرمانیم جی شنکر سره وکتل. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د دوشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات د هندي شرکتونو سره د ملکی اتمي ملګرتیا په لور د خندونو د لری کولو لپاره ګامونه نهایی کوي. دواړه هیوادونه د خپل منځي تاریخي تړون لپاره د نوې تګلارو په لټه کې دي. واشنگتن او د متحدین یل اوګډې مدیر رئیس هند ته په آسیا کې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوس سره د مقابله لپاره د یوې وسیلې په سترګه ګوري. او د متحده ایالاتو په ډیری برخو کې اوسیدونکو د ژمي د ویجاړونکو طوفان سره مخ دي. وړاندوینه شوې چې دا سخت طوفان به د تیری لسیز راهیسې تر ټولو بې ساری طوفان وي. په شمال ختیځ اتلانتیک ایالاتونه د واورې د درنو ورښتونو لپاره چمتو شوي چې د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو مرکزی او شرقي سیمې هم وځپلې. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي لږ تر لږه 40 سانتي متره واوره به په کانساس، نبراسکا او د انډیانا په ځینو برخو که ووریږي. دا ځل واوره د سخت بادونو سره هم مل د چ سرعت په یو ساعت کې 2 اویا کیلومتر تر رسی. نن په همدې سیمو کې خونځي او سیمه ییز حکومتي دفترونه هم تړل شوي دي. قدر منو لیدونکو د نوې میلادي کال په شپه په نیو اورلینز کې د ترهګریز برید وروسته نن دوشنبه د امریکا ولسمشر جو بایدن سیمې ته سفر کوي. د دې پیښې په اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی پلټنې پیل کړې دي او وایي چې برید کوونکی اسلامي دولت یا داعش ته جذب شوی و. نور حال د آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې وګورئ.
امنیتی کمرو هغه شیبه ضبط کړی دی چې کله د نوی کال په شپه د امریکا د پاوس خوانه غړه 24 کلن شمس الدین جبار خپل پیک اپ موټر په خلکو ورولی. د بریدګار په موټر کې د اسلامي دولت یا داعش بیرغ موندل شوی، ځکه نو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اړ شو چې د پیخه د ترهګریز عمل په توګه وپلټي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې فدرالي ادارې په ټولو ممکنه ارتباطاتو څېړنه کوي.
د قانون د تنفیذ فدرالي ادارې او استخباراتي بنسټونه په فعالانه ډول په هر ډول بهرنۍ یا کورنۍ اړیکو چې ښایي د بریل سره تړاو لري تحقیقات کوي. مونږ به په کلکه داعش او نور ترهګري سازمانونه چې هر چیرې دي تعقیب کړو او هغوی به دلته امن پناه ځای ونه لري.
د نیو اورلینز په پیښه کې 14 کس مړه شول او لسګونه خلک ټپي شول. بریدګر شمس الدین جبار تر هغې وروسته په مرمۍ ولګید او مړ شو چې پر پولیسو یې ډزې وکړې. د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې جبار چاودیدونکو توکي په کوچنیو لګدونکو یخچالونو کې ځای په ځای کړی و چې د دغه توکو یو بسته په یو مزدهمې ترولارې کې خودل شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د پیښه په کور دننه زیږیدونکو افراطیت بولی.
دا یو ستونزمن ګواښ دی چې موږ د یوې ټولنې په توګه نه یوازې فدرال حکومت بلکې ایالتي او سیمه ییز چارواکي او استوګن خلک خبردار واوسئ او هغه احتیاطي تدابیر ونیسئ چې د دغه ډول تاوتریخوالو د رامنځته کېدو مخه نیسي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په یو بل پیښه کې د نیو اورلینز نه څه باندې 2000 مایل لري په نیوارا ایالت کې د امریکا د پوځ غړي ماتیو لایفلسبرګر یو کړی تسلا موټر د ترامپ د نړیوال هوټل دروازې ته مخامخ درولای وو. د کلارک د ولسوالۍ طبي ومنله چې لایفلسبرګر چې چارواکي وایي رواني اختلاطات درلودل د موټر تر چاودیدلو مخکې په تومانچه ځان وژلی وو. چارواکي وایي چې په پیښه کې بل څوک جدي ژوبل شوی نه دي. اړوندې ادارې وایي چې د نیو اورلینز او نیوارا د پیښو ترمنځ رابطه نشته. خلکو په نیو اورلینز کې د پیښې د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې دي. ولسمشر بایدن او لومړی میرمن جل بایدن نن د شنبه نیو اورلینز ته د سفر نیت لري. د آرش عربسدی د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب واشنگتن.
اوس هم یو ورزشی خبر. په کابل کې د وشو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ دوام لري. په دغه سیالۍ کې د افغانستان د 9 ولایتونو څخه 310 لوبغاړو ګډون کړی وو. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
د وشو ملي لوبډلې ته شاملې دوه دغه ټاکنیز سیالۍ چې د 310 لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري. ګډونوال لوبغاړي د خوشی ترڅنګ له اړوندې ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغاړو جوړولو او نور سهولتونو ته پاملرنه وسی.
دا لوبه موږ ته ډیره مهمه دي، ځکه موږ دغه دومره وخت هم دغه لوبه ته مدګینې ولې ده. او دا لوبه چې د ټیم لوبه دی، اول به ولایتي لوبه کې بیا همداسې نور بیا منتخب کې بیا د ټیم ته لاره پیدا کړي، نو د کې چې ان شاء الله موږ لاره پیدا کړو بیا به خارجي لوبه ته لاره پیدا کړو او افغانستان ته به ویاړ راوړو.
موږ ته په همداسې مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته خو جمع نظم خرنګ برابر شي، ترسو موږ په خپل ولایت خپل هیواد کې خپل ولایت کې خو روزل شو او ترسو په خارجي سفر کې ښه نتیجې ورکو.
بلخوا د وشو لوب روزون کې کڅه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه شیا دوي. په خبرې چې د دې پړاو لوبغاړو ته تم ځکه زیاته د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربه شریکوي.
دا لوبې د ځوانانو لپاره په دې خاطر دغه دې مهمه ده چې دا کوم زحمت چې ځوانانو ویسته په یو کال کې دوه کالونو کې نتیجې دغه تا ده. هغه ځوان چې خلط یې کړی، زحمت یې کړی، خوري کړی، دغه نتیجې اندل تکیږي او تر څو دېنه ان شاء الله مثبت جواب ترلاسه کړي.
د وشو دغه سیالي د نوي ځوانانو او پاخو مرکزانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای غني، خو په خبره چې تر خپل وسه به ستونزې ته رسیدنه وسی.
مونږ اداره ورزش مونږ دوی ته ډاډ ورکو، مونږ دوی ته اطمینان ورکو، مونږ به دوی هیڅ وخت نه امید کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپل کډرسونو د خپل ورزشکارانو حمایت کړی دی، همداسې حمایت به دوی جاری ساتو په هر برخه کې چې وي. ان شاء الله خپل وستوان مطابق به د خپل ورزشکارانو نه هیڅ قسم حمایت نه درغو ان شاء الله.
د وشو لوبو دغه ټاکنیز سیالۍ په کابل کې تر 15 ورځې دوام وکړي. د یادونی ورده چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا پرقاپدی سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو په وښو سیالیو کې دوه د برونز میډالونه د افغانستان په نوم کړی و. شمسارین امریکا ژغ.
پام دې سره د پښتو خبرونه هم پای ته ورسیده، خو له یادمونو زی چې تر دې وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه لیدلی شي د لینا روزبه په